طبخ نه مطرح کوم چې ولې مزام کاندید کړل جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر مې کاوه چې ولې زموږ هیواد د نورو هیوادونو وروسته دی، اساسي ستونزې څه دي؟ د ډیرو نه بم چې اورېدل نو داسې ګمان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیا د ستونزې لامل دی، ځکه موږ خوار. د ځینو نورو نه ما اورېدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلق دي او خپلې دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېده چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیایي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غن راغلو ملګرو ملتو کې، انجوګانو کې، تنظیمونو کې او ځینو بارنې هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو، نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولی ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولی او ناوړه سیاست،
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کړو، دې کې سمون راولو. او د دې سمون لپاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړي دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړي دي چې ان شاء الله موږ به افغانستان لپاره خوشبختي راوړو.
اوس هم چې ستاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیوالې پریکړې یا توتی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وایي داغه لاندې راغی، نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولې لارې هر څه به دوی بدل کړي او ډېر سر به بس له افغانستان نه اروپا جوړ کړي او لویدیځ پته نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لږ ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم، تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځلې د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماند.
یو پښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلې هم هیڅ امکان نه لري چې موږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې موږ د دوی په هغه کې ملګري شو. نو که موږ دوی سره ملګري هم شو موږ به د یو ناکام سیستم ملګري وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابۍ یا بریا چانس په دغه روان انتخاباتو کې شرایط ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سم روینه
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او ته چې دا اوس مونږ په باندې کوټلي څرګند شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زمو نظر ډېر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپل په بانو پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړ چې موږ تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکو او موږ دا ثابتو ټول نوماندان ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې خځې عکس نه اخلي، نو ډیرای خځې چې ما ته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محروم کړي. موږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې موږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نه دی، دوی مدعیه د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سي کمپني د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه، نو هغه نه دوی سیستم واخیسته. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیره نه ده، یعنی په رای ورکولو کې څوک نه ټاکل کې یا په شمیرلو کې مهم ده چې څوک رای شمیري. نو اوس دلته د ډرملاک کمپني چې په کوم کوډ باندې رای شمیري هغه مونږ ته معلوم نه ده چې زمو رای آی واقعي په ډول ماته راځي قبل چاته.
لیول سه محترم د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزه چې وي دا کم رنگ وي تر اوسه پوری، خو په دې اخره کې کمپاینونه خښوي دي، ستاسو کمپاین کې هیڅ خاص تغیر نه لیدل کیږي؟
نو زمون کمپاین لپاره بدلو زمون کمپاین چې دا مونږ د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دولت د طلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوي
کې هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وای چې سوله به رامخ کیږي او کنه به موږ د سولو نه سولو نه رستو کو. خو اخر وخت کې داسې یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز لمخې نه وشوله، چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او چې حال ده چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار ده، نه امنیت تیار ده، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کیږي. اول لومړی خو دا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو، دا د افغانستان د لپاره ډیر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږي یا بریا ته رسیږي، ستاسو به درې عمده کارونه کوم چې تر سره کوي به؟
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کو چې عدالت منځ ته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپی حکومتولی مونږ رامنځته کړې ده چې هم په سر لمنځه یوسي، هم په حکومت کې دیننه ډیری ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسی برخه کې ورته دندې نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کړو. د لاغنه دوهمه زمونږ دا ده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوې ټکنالوژیو کې وکړو چې مړخت منځ ته راوړي، او کرنې د حکومتولۍ په سمون کې د دولت په سمون راولو چې تر څو وکولای شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه خبرو وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکی یې؟
خبره داسې ده چې مونږ پرته له دې نه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او لاغه نه مخکې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پرته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی
وم. طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید مونږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلک دي چې هغه د دغه نظام د بیعدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځ ته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي، تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نه شي، دوی مجبور دي چې موږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کړي.
جناب لیوال صاحب، کچیر تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوي، له لوړې نه به مرسته اولین کار سولې که کوم بلوم د کار؟
خبره دا ده چې زموږ ټول انرژي به په دې باندې مصرفيږي چې د افغانانو ترمنځ په هر ساته باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې اوار شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي، چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لاس اخلم. نو دا به زموږ لپاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زمو سیالان دي، دوی ټول
چتري خار خوري په وډور سره داسې وایي چې دا کولی سي ماوننګي.
په عمومي توګه که د فساد نه اخوته کې، نو زمو سیال نشته.
د انتخاباتو نتیجه منې؟
نو کې نه منې څه به کوو؟ آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ته ځي؟ خو ستره خبره دا ده چې افغانانو ته زما پیغام دا ده چې پټ پټ ټاکنو کې وانډه واخلي، او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي، د دغه خلکو سره چې د دوی نه خیرات غواړي، د دوی د ښېګڼې لپاره، د بهرنیو نه څه نه غواړي چې نظام او نظام په دوی باندې وتپي. نو که دا وشي، بیا خو ټولو ته د منلو وړ دي.
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي که به دوم دور ته انتخابات ځي؟
نو دا ولس پوره ده اوس که ولس واقعی سمون غواړي داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمنځ جوړجاړی وکړي، سمون راولي، اصلاحات راولي، فساد کې ښکېل نه وي، نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم. او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي.
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو کې بریالی کې رانغلی دا دوه ټیمونو کې د بلوچستان حمایت کوي،
موږ د راتلونکو ولسمشۍ لپاره کار کوو، ځکه مخکې څرګنده کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره همغږي لري. نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي، د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي، نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو. موږ مجبور یو چې راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو لپاره کار وکړو. زموږ د خپل ملاتړو نه هیله ده چې تکړه شي، دا ځل یو ګټي او که دا ځل نشو کولای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو.
ډیره مننه جناب لیوال صاحب،
خیر انده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه چې ما کور کې لانجې وي.